بیا هم خراغلی دولس نیمه بجې شوې وړاندې درته په دویمه نیمایي کې نور بس د اونۍ خبرونه لرو، خو اوس په مخکې لاندو خبرونه ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان مرکزي دفتر تیره شپه ویلي چې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغه سازمان لیکلي اوس د دې وخت راغلی چې د افغانانو تر څنګ ټول ودرېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان په بمبارۍ کې د ښځو او ماشومانو د وژل کېدو خبرونه د افسوس وړ وبلل. هغه بیګا په خپل رسمي ټویټر پانه کې لیکلي چې په جګړه کې د ښځو ماشومانو او بیګنا خلکو وژل جنگي جرم دی. د پاکستان جیټ الوتکو پرون پښلمای محل د خوست او کونړ پر ځینو سیمو بمباري وکړه چې تر 45 ډیر کسان په نتیجه کې ووژل شول. طالبانو دا بریدونه په کلاکو ټکو غندلي او ویلي دي چې تکرار د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بدې پایلې پیدا کولی شي. په پنچیر ولایت کې د طالبانو ځای چارواکو له مقامات جبهه سره د تړاو په تور د دریو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پنچیر د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادۍ رادیو ته ویل دغه کسان نن یک شنبه له مقامات جبهه سره د تړاو په شک نیول شوی دي. د والی ویاند وایي که د نیول شوو کسانو جرم ثابت شي محکمې ته به معرفي شي. د مقامات جبهه چې د طالبانو په وړاندې د وسلوالې مبارزې د پرمخ بیولو خبره کړې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل پولیس د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ تر شخړو وروسته د بیت المقدس د سپیڅلي حساس ځای الاقصی جومات انګړ ته ننوتل. په دغو دوه ورځنیو شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیل پولیسو نن سهار له جوماته بهر له خپلې لارې فلسطینیان لرې کړل، په داسې حال کې چې په لسګونو فلسطینیان هلته دننه وو د جومات انګړ ته ننوتل. نن سهار وختي د یو وار بیا د اوکران په پلازمینه کیف کې د چاودنو غږونه اوریدل شوی دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوی چې ټوله شپه تقریبا په ټولو ساحو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وهل کېده او ځایي اوسیدونکو ته ویل شوی و چې ځانونه نږدې پناځایونو ته ورسوي. او درې چینایي ستورمزلي د خپل هیواد په مداري فضایي تمځای کې د شپږو میاشتو تیرولو وروسته بیرته ځمکې ته ستانه شول. دا د چین لپاره چې فضایي پروګرام یې د پراخېدو په حال کې دی تر ټولو اوږدمهاله ماموریت ګڼل کېږي. د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د شینزو دیارلس په نوم دغه فضایي کپسول د منګولیا په ګوبینومي دښته کې ښکته شو. چین پر خپل فضایي پروګرام چې د پاوز په ولکه کې دی په میلیاردونه ډالر لګولي او هیله مند دی چې بالاخره وتوانیږي انسانان سپوږمۍ ته ولیږي. اوریدونکو کولای سي دغه موضوعاتو تفصیل زموږ په خبرونه کې هم زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولي. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه هم تفصیلي راپور مو درته چمتو کړی وو، خو د وخت د کمیل کبله یې نشو خبرولی. دا راپور به په راتلونکو یو ساعت خبرونه کې واوري. خو اوس یو بل موضوع هغه دا چې د پوهنې فعالان او د چارو کتونکي پر طالبانو نیوکه کوي چې د غیر مهاجر دلایلو لمخې د نجونو ښوونځي بند ساتلي. دوی له طالبانو غواړي چې د وخت اړتیاو ته پکتو د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي.
فرهناز د کابل له ښوونځیو په یو کې د لسم ټولګي زده کوونکی ده، خو اوس یې د ښوونیز کال لپاره سلیر ویشت ورځې تیریږي لا په کور کې ده. فرهناز وایي ناهیلي شوي چې ګنې نوره به بیا ښوونځي ته ولاړه نشي.
بدبختانه از موږ خونځي پیل نشول. زموږ برخلیک معلوم نه دی. وړاندې می فکر کاوه چې یوه هیله شته، خو اوس هغه هیله هم زموږ په زړونو کې پاتې نه ده.
فرهناز وایي زده کړه او کار د افغان نجونو او ښځو حق دی، هغه حق چې په خبره یې اوس تر ډېرې افغان نجونې او ښځې محرومه کړل شوي دي. د نوي ښوونیز کال د پیل په ورځ سره له دې چې هیله وژمنه وه چې ټول ښوونځي به پرانستل شي، خو طالبانو له افغان نجونو د حق واخیست. له هغې ورځې تر ننه د افغانستان دننه او د باندې هر ورځ د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل غوښتنه کیږي، خو طالبان پرې غوږ نه ګروي. تازه د ډنمارک د کډوالو شورا سرمنشی شارلوت سلنتې فرانس پریس خبري اژانس سره مرکه کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدل ناراحته کوونکي بللي.
موږ د نجونو د متوسطه ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ناراحته یو. زه فکر کوم د دې لپاره چې افغانستان پرمختګ وکړي د دې هیواد ټول منابعو ته ټول افغانان اړتیا لري. بله مهمه خبره دا ده چې موږ ښځو ته اړتیا لرو چې وکولای سي اقتصاد سره مرسته وکړي.
د ډنمارک د کډوالو شورا سرمنشی نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي هغه هیوادونه باید لیاده ونه وستل شي چې مخکې جګړو ځپلی دي. خو له دې ټولو غوښتنو سره سره طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ مثبت خبره نه کوي او دا پریکړه د خپل مشر په امر پورې تړي. طالبان هیڅ منطقي او مشروع دلیل هم نه وړاندې کوي چې وښيي د کوم لامل له امله یې د نجونو ښوونځي تړلي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
اوریدونکو وړاندې درته د نور باسته اونیز خبرونه تکرار لرو، خو اوس رازودې ته چې په کونړ کې سپلای غندون کې وای په هیواد کې د سیاسي بدلون سره یې کارونه کمزوري شوې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پینځه درش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګی دی او د نوو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکی وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلی کې برابر شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې چپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې سپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدی سخت سپلۍ جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل، سکل هغسې کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي، زموږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړوو تي ډېر زر د منځه ځي، هغه په مشین جوړې شوی، مشینی زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي، دوه تنه رینه په لاس پر چپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنی اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د چپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د چپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال په پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر ځوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته په غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازي شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېر ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کوم ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي، څرنګه چې د معاشاتو مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله، خلکو ته ټول معاشات اصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش یې په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې چپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
نور بس دی،
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم، تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. د امریکا د بهرنی چار وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنۍ راپور د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شذو پر وړاندې جدي سرغړونې په ګوته کوي. په دې مفصل راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د اپریل په 12مه نیټه خبر سو د مشرتابه له څوکیو څخه د شوزو له ګوښه کولو نیولې پر خپل سر د شوزو د توقفونو او لزده کړو د نجونو د محرومیت په اړه یادونه سوې ده. د ورستوي راپورونو لمخې د طالبانو حکومت په بامیان ولایت کې تر لس زیاتې شزې او نجونې په دې تور نیولې چې په دې ولایت کې له طالبانو د ملاتړ په نوم جوړه سوې غونډه ګډوډه کړه. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد له بشري حقونو د طالبانو سرغړونه ردوي. مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په اړه اندېښنه ښیي سم نه دی. زموږ د خپرونې میلمانه اوژي امیل د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوې ده. اوژي جانې ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تشکر کوم ودان تاسو ته سلامونه ستاسو خوږو اوریدونکو ته مینه او درنښت.
سلامت اوسی اوژي جانې، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا اتمی اشتې کېږي، پر دغه مهال تاسې کوم خنډونه وینئ چې په افغانستان کې رامنځته سوي دي؟
اول خنډ خو همدا دی چې اقتصاد د خلکو بالکل له منځه لاړو، د خلک بالکل بې روزګاره شو، پیسې د راکړې ورکړې دپاره نشته، بانکي نظام فلج دی، بیخي د کرامت نه دی او خلک ډیر په ستونزو کې دي. خبره دلته ده چې کار نشته، درآمد نشته، مصرف شته دی، خلک بی اندازه غریب شول، خلک خپل راتلونکي ته بی باوره شول، خلک په هر رقم چې کیږي د دې وطن نه چې بغیر قانوني ډول لاره کې پوهیږي، خلک چې څونه مشکلات لري، څونه ستونزې دي، مرګ د ژوبل دی، هر څه په ځان قبول کړی دی، خو دلته نور د خپل هستی او د بقا لاره نه ګوري، امیدواره دی دي او غواړي چې دا وطن پرېږدي او لاړ شي چیرته، که یو مړی ډوډۍ پیدا شي او د خپل سر خوندي وساتي. ځکه که اوس ته وایه چې امنیت شته، امنیت هم نشته دی. هغه امنیت هغه نسبي چې خلک امیدواره و چې د دوی په وخت کې به امنیت حاکم شي، غلا به نه وي او څوک به نه وژل کیږي، اوس ورو ورو دا خبرې بیخي د ولګې د لاسه زیات شوي دي. هدف یې وژنې شته دي، خلک ورک کیږي، خلک نیول کیږي او غلا او جنایت بیخي زیات شوي، ځکه د ولګې مقابل کې هیڅوک طاقت نشي کولی. اولاد مري د ولګې نه، هغه مجبور دی او څوک وژني او غلا او یو کار وکړي. نو په خپل هم په دې سیستم نظام کې هم اوس رشوتونه بیخي زیات دي. معلوم ګورو دا خو د خلکو نه پټ نه پاتې کیږي، پیسې اخیستل کیږي، همدا خلک چې پیسې نه لري دننه دوی خلک همدا اوس هم دا کار روان دی. موږ ویل زه پخوا نظام کې فساد و اوس به نه وي، اوس هم دا کارونه روان دي، اوس بالکل نوی هغه د رواج پیدا کړی دی. نو په دې خاطر هم او که یو څوک پیسې ولري خو خلاصیږي، که څوک نه لري یو ورځ یو عادي خبره ونیسي، بیا نو لا درکه شي، بیا نو په یو جنجال پاتې شي، بیا نو دغه تعلیم د کار حق ترلاسه کړو، د دې وړتیا پیدا کړو، ټولنیز چارو کې برخه واخلي، د دې وطن په آبادۍ کې دا هم خپل حضور ولري، دا ترې نه واخیستل شو، دا د کولای شو همدا ښځه وه چې په کور کې په اقتصادي چارو کې اوږه په اوږه خپل د نه خاوند سره هغه خپل روزمره ژوند د امرار معیشت کې د ده ډېر ونډه وه. او متاسفانه چې اوس ډېری د څه چې بیخي یو فیصدي کم ښځې ته په کار وي چې هغوی د دې کار ده، د دوی ضرورت ده، بې د دې نه کېږي. اتې خال خال د ګوت په شمار په ځینو ځایو کې شته دي، اما ډېر خلک بزګار شول، که کار یې اوس ادامه لري، معاش نشته. دا ټول هغه ستونزې دي چې د مېرمنې پر اوږو بار دي.
خبره دلته ده، د تعلیم مسله ډېر مهم او حیاتي ده. په دې کې که د میرمنو په حق کې دوی سیاسي برخوردونه کوي، د تعلیم سره داسې برخورد کوي دا ډېر خطرناک. مېرمنه که یو ورځ د تعلیم نه شاته پاتېږي، نو ټول دا ژوند دي، دا ټول دغه مسیر د دې تعلیم چې باید وړاندې لاړ شي، دا د کې خندی شي، دا بیا هېڅکله هم خپل عادي حالت
لا سکولې نشي. شزي په بیلابلو وختونو کې راوتلې دي، دوی اعتراضونه هم کړې دي، د خپل حقونو لپاره دوی ژغ پورته کړې دي. په ورستي پیښه کې په بامیان ولایت کې چې یو غونډه جوړه شوی و، او بیا ورسته راپور راغی چې طالبانو حکومت په دغه ولایت کې تر لسو زیاتې شزي انجونی په همدې تور نیولې دي چې دوی دغه غونډه ګډوډه کړه. تاسو په نظر باندې دا ډول اعتراضونه څومره نتیجه ورکولای سي چې د شزو ژغ واورېدل سي؟
خبره دلته ده چې واقعا دغه حرکات هم ډېر خطرناک دي. دوی چې کله څوک وړي، معلومه نه ده چېرته وړي، څه کوي، څنګه یې ساتي، څه برخورد کوي. دا په خپله یعنی د اندېښنې وړ خبره ده، او نه کوم محاکمه وجود لري علني یا روزمره لکه پخوا چې و. نو خبره دلته ده چې خپل غږ پورته کول هم دلته ډېر ستونزمن شوي دي. خلک تاسکېږي، خلک وړل کېږي، ورک انا کی نو د خلکو سره چې دا کوم برخورد شوی دی معلومه نه ده. یو تعداد خو خلاص شوی دی دوی وای، اما یو تعداد د دې برخلیک معلوم نه دی. دا هم د ټول د پاره د اندېښنې وړ دی. نو ته فکر وکړه که څوک د سی خپل تنفر خي، باید حکومتونه د ولسونو زړه وساتي. حکومتونه باید خدمات وکړي. حکومتونه سره موږ خبرو کې نه یو، حکومتونه معلوم نه دي. دوی نه خلکو ته ډاډ ورکوي، نه امید ورکوي چې سبا به څنګه کېږي، موږ به تاسو ته څه وکړو. دا خو ضروري خبره ده. موږ بیخي په یو جزیره کې اوسېږو چې وحشت دی، بیخي نه قانون دلته دی، نه یو نظم دی، نه حکومت زموږ پروا لري، نه زموږ د ژوند هغه حالت پوښتنه کوي. جهان ګوري، تماشا کوي، پې خبره کوي، اما دا چې ورځ تر بلې زموږ حالت ښه کېږي نه، او لا هم همداسې پښه ودرېدلی دی. واقعا دا د زغمل وړ نه ده، ډېر سخت ده. هغه څوک چې دلته اوسېږي، ژوند ورباندې ډېر سخت شوی دی. داسې چې په نړۍ کې تر ټولو غمجن هېواد په نامه یاد شوی و، دا واقعه لري. دلته هېڅ د خوشحالۍ تمه نشته ده، هېڅ یو مضمون، یو حالت نشته چې هغه باندې سړی زړه خوشحاله شي، یو امید پیدا شي، یو هیله سړی ولري.
او ژیجانی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې جدي سرغړونې شوي دي، خو طالبان دغه خبره ردوي. دوی دا ټول راپور رد کړی دی.
خبره دلته ده، زه هم دا ما لپاره جالبه ده. کومې ورځ نه چې دوی په واک رسېدلې دي، همدا کوم خبر چې بیخي عیني واقعیت دی، ټول خلک یې ګوري. موږ چې دلته اوسېږو، موږ باندې ډېر پوښتې، یعنی ته باور وکړه چې دوی په یو کلمه باندې همداسې تلویزیون ته راځي او هغه سراسر رد کړي. حقیقت نه لري، بې بنیاده دی، او په دې خو خلاصېږي نه. دا خو ډېر غلط برخورد دی. دا رقم تکرار او تکرار نه همیشه هېڅ هغه خپل کوم کار چې شوی دی، او کوم واقعیت چې ټول دنیا یې ګوري، موږ خو هغه نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی. او داسې نه ده چې افغانستان سره به هېڅوک هم ارتباط ونه لري، او د ټولو نړۍ نه به د دروازې وتړلې نه. اوس تخنیک، ساینس، ټکنالوژي دومره پیشرفت کړي، خلک مستند دي، او هر څه وجود لري. دنیا یې ګوري، هغوی یې تحقیق کړی دی، څېړنه کړې، واقعیتونو خلکو سره د خلکو خبرې اخیستې. داسې خو نه ده چې دغه راپور به بی بنیاده ای او هوایی او خبره ای چې مستند شوی نه. نو دوی یو عادت لري متاسفانه چې د تلویزیون پر مخ په ډېر سترګۍ سره هغه چې ټول خلک موږ چې ټول پوهېږو چې دغه کار شوی دی او دا واقعیت لري، او په سترګو یې ګورو عیني واقعیت دی. هغوی فقط وظیفه یې همدا ده چې د تلویزیون پر مخ راشي چې دا ټول تحقیقت نه لري خبرې دي، بی بنیاده دی، او دا درواغ دی، دا واقعیت نه لري، او اصلا د سکار نه ده شوی. دا اول ورځ نه تر نه پورې دا خبرې کوي. زه وایم چې بالاخره دا به د دې حکومت هغه پایي نور هم سست کړي، نور به خپل اعتبار او حیثیت په ټوله دنیا کې له لاسه ورکړي. افغانان خو اوس هم دلته اسیر نیول شوي دي، دلته یو د مجبورۍ نه. که هر څه په موږ کېږي، غږونه خو پورته کوو، مجبور یو. اما زه باور وکړه چې زه یو تعداد زیات کسان ګورم چې ډېر خبرې لري، باید خپل غږ پورته کړي، اما د یاري نه دا کار نه شي کولی. دا هم ډېره سخته ده، نو تر کومه پورې کله چې دا ظلم دا
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم یو څو ورځې مخکې ویلي چې د شوزو او جنو د حقونو پر وضعیت باندې اندېښنه لري، او د دې ورهاخوا چې پر دوی باندې ځینې بندیزونه لګیدل دي، دوی له نورو سختو خطرونو سره هم مخامخ دي. آیا تاسو فکر کوئ چې د روغتیايي خدماتو، د زده کړو د خدماتو او دا ډول نورو خدماتو څخه د شوزو د بې برخې کېدو په خاطر باندې د افغانستان راتلونکي آیا د اندیشنې وړ غنی؟
بالکل بالکل، سل په سل کې دا ټول دنیا ورته اندیشنه لري. موږ خپل په ډیر بد حالت یو، یعنی روغتیایي خدمات ته لاسرسي نه لرو، یو څوک چې محرم ورسره نه وي، په موټر کې نه پریدي، نو ته فکر وکړه چې په ساتونه یو میرمن ودریږي سړک ته، نه ټکسي پورته کوي ځکه هغه یریږي، هغه تهدید کیږي، هغه ورته وایي چې ولې دې پورته کړه، نو دا تر یو ځای پورې په وخت رسیدای نشي، منه کیږي، بل صحت له لاسه ورکوي. نارینه نشته، نارینه ورک د پیو مړی ډوډۍ پسې، الکان ماشومان، دا خو خبره پدې کې ده چې هر یو خپل کار ولري، نو داسې خو نه کیږي چې یو میرمنه چې محرمې ورسره نه یو ځای ته تلای نشي، هغه نه پوښتنه کوي، بیا لري ځای ته خو بیخي نشي تلای، دا خو لویه ستونزه بیا شوه. نو غیر د هغه نه روزمره خپل کاروبار، خپل هغه ستونزې، هغه مشکلات، د ژوند ضرورتونه چې باید پوره کاندي، یو وخت کولی شو چې خپل لاړ شي، خپل امکانات خپل ترلاسه کړي، بیرې دی چې یو څوک وي ورسره، خو اوس هغه نشي کولی. اوس محدودیتونه ډېر زیات شوي دي، حتی په سرویس کې هم چې چوکۍ، سو چوکۍ چې دوی ورته اختصاص ورکړی دی، هغه چې ډک شي بیا نو ښځه چې څومره ناوخته هم شي، موټر ته نه پرېږدي، سرویس ته نه پرېږدي چې پورته شي. دا ټول ستونزې دي، مشکلات دي، یعنی دومره چې میرمنې زوریږي، ټول زوریږي. د دې هیواد زه فکر کوم چې ماشوم، ځوان، نارینه، ښځینه، ټول په غم کې دي. په خدای باور وکړي چې یو رقم ژوند دی، سړی بیخي حیران پاتې کیږي، خسته کیږي، نو د دې ژوند نه یو سر نه ستونزې دي، یو سر نه غمونه دي. هره شپه دوی کښېني او د یو میرمنو د خفګان دپاره یو نوی فرمان راوباسي، یو نوی خبره وباسي چې د دې د حقونو، د دې د ژوند هغه ساحه څومره کولی شي چې تنګه کړي، یعنی زړه یې تر اوسه پورې هم پوک دی، هره ورځ ته وغواړي یو نوی خبره بیا وباسي چې داسې باید وشي، هسې باید وشي. نو خبره په دې کې ده چې دا حکومتونه که په همدې ډول روان وي، زه فکر کوم چې دا به دوام ونه کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلی یو څو ورځې مخکې چې نړۍ باید له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ښځو حقونه یو سره کرښه وټاکي. آیا ستاسو په نظر نړیوال اوس کولای سي چې پر طالبانو باندې د ښځو د حقونو یا د بشري حقونو په عموم کې په خاطر باندې فشار راولي؟
کوم چې دا غږونه پورته کول، فشار راوړل، دا هم بې تاثیره نه دي. نو زه نه پوهیږم چې دوی ولې ځان پر متل دی وایي زه چې شرمېږم ما به څوک شرمېږي. نو خبره په دوی ته بیخي بې تاثیره شوي دي. هر خبره اوس که دا خلک په هر رقم ستونزو باندې اخته دي، یعنی حکومتونه خو باید مسؤلیت واخلي د خلکو په مقابل، د ولسونو په مقابل کې. نو دوی چیرته لاړ شي، دوی څومره لاړ شي، اوس هم هر لحظه هر ثانیه کې ځي، خو که دوی غږ پورته کوي او دوی داسې یو شرایط ورباندې وضع نه کړي چې دوی ته هم ستونزې ولاړ شي، او واک او قدرت چې څنګه ساتل کیږي، د چا د خوانه ساتل کیږي، د منطقې د خوانه او د نړیوال د خوانه، خو همدوی که وغواړي زه فکر کوم چې په جدي توګه اقدام وکړي، او هغه بشرو چې دلته ژوند کوي او حقونه یې په ټوله دنیا کې نارې دوی وهي چې دلته د منځه تللي هغه ابتدایي حق مونږ نه لرو. مونږ باندې د ژوند ساحه بیخي قطع شوې ده، چې ژوند زموږ حق دی، کار زموږ حق و، تحصیل زموږ حق و، سیاسي ډګر کې مشارکت زموږ حق و، ټول زموږ نه اخیستل شوي، مګر دغه ناری سوري ولې تاثیر نه کوي. زه فکر کوم هغه څوک چې د دوی اختیار لري هغوی دا جدي کار نه، دا ټول تکلیف په دې کې دی، ټول مشکل ستونزه په دې ځای
کې. او څنګه کېدلای سي وژې جانې چې عادي افغانان خپل ژغ تر طالب چارواکو پورې ورسولای سي؟
غلا عادي زه فکر کوم چې یو خبرونه د پاره یو میرمنه کار او چې د تعلیم تربیه په برخه کې خبرې وکړي ته باور وکړي د سلو کسان به ډیر خلکو پښتنه کړي چې ته حاضرې ویلې زه یو عادي معمولی انسان مې ویلې بس چې ډوډۍ نه لرم کار نه لرم پیسې نه لرم مشکل لرم کیم بیا به زه وژل کیږم دا کار نشم کولی پوهیږم چې دا حالت په ما باندې دی دا ظلم په ما باندې روان دی اما ته باور وکړه چې یو تعلیم یافته ښځه حاضره نه ده چې چیرته خبرې وکړي خپل آواز پورته کړي پوهیږي چې بالاخره ورسره څه چلند د دې نه یاریږي دا مشکل شته دی هر یو پغان فریاد لري هر یو چې ووایي دیوان به درته سیری سیری کړي اما نشي کولی چې خپل آواز د رسنۍ نه پورته دا ستونزه اوس راډېره شوې ده ډېر د تشویش وړ دی خلک ډېر د دې نه یاریږي ځکه خلک اوس هم راپور ورکوي خلک ورک شوي دي ډېر کسان چې دوی یو څه د دوی پاکله چېرته خبرې کړي دي دوی نشته دي او لا درکه دي خلک به فکر کوي چې هغه بیرون ته تللي یا به داسې یو وخت
مننه اوجی جان چې تاسو وخت وایستي او په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ د نور بسته پروګرام وخت هم پای ته رسیږي بل اونې به بیا له تاسو سره یو پر خدای مو سپارم
خوشحالی دا تعلیم کے سو کالی دا